سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. د دې او ساته خبرونه مهم موضوعات د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
کچېرې دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي، کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو.
طالبان له امریکا سره د خبرو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیزی ورکړي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جنګ وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له حکومت سره اور بند وکړ. په دې اړه یو تحلیلي مرکه لرو. او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی دی.
په کندز کې کلس رسنیو ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نور ټول بند دي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم خبرو، خو لمړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او جکپوري پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اور بند سرلنن څخه نافذ شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلا مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې وو او د دې فرصت درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي.
He will go to London as well. He will go to
هغه به همداشان لندن ته هم ولاړ شي. هغه به پاکستان، روسیې او هند ته هم ځي. په ګډه زموږ له شریکانو سره به هغه دا مسله واضح کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه تمې لرو.
خاغلی وست پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل طالبان غواړي چې نړیوال حکومت په رسمیت وپیژني، بندیزونه پرې لرې شي او د نړیوالو ډیپلوماتیک ټولنه بیرته په کابل کې ولیدل شي. خو واشنگتن دا یو شی هم په یوازیتوب نشي کولی. لکه چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او جکپوري پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال به د اړیکو پر د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبري وشي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي او دعوت ورکړی ده. او طبي خبره ده چې هلته د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او مولوکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې لخواغلی متقی سره په دې سفر کې به د مالی او سوداګری وزیران او د وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د خاغلی متقی لومړنی سفر بلل کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو نور مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې د پخواني غړي الاګل مجاهد وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او له عاملانو سره د قانوني چلند وکړي. دا خبره د چارو د ادارې لوی ریاست په خپل ویب پاڼه کې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې په اړه په یو خبره کړي بیان کې کړې ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې وسلوال کسان له نوموړي سره بد چلند کوي. په خپل مجاهد طالبان له ده سره په بد چلند تورن کړی دی. مجاهد له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې وخت نه رسیدلی ډیر ځلې د ډلې ضد څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ وی میاشتې په مخه اور بند سر لنن څخه نافذ شوی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې دغه اور بند په اړه وویل.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک
دوزنامی ترمخہ تحریک طالبان پاکستان او دا پاکستان حکومت پا مکمل دزبندی سلاشوی دی. مذاکرات با دا پاکستان دا آئین او دا قانون لاندی کی گی. پا دے مذاکراتو کی با دا ریاست دا حکیمیت ملکی سلامتی دا اروند علاقو دا امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتلی کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې د غوربند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د غوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاتلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په 8مه جوړ شوي کنفرانس ته وویل په ځانګړي توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربون ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي تر څو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب یو نیم سلنه ټیټه وساتي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر وپنه په تفصیل سره کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د وپنه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی راپور. نړیوال بانک وایي افغانستان سره د دریدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پرمټ د افغانستان سره د بشري مرستو ډاټ ورکړی خو زیاتوي چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه حل کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
غلام فاروق د ننګرهار لوکوټ ولسوالۍ تر جلال آباد خار راغلی څو کار روزګار پیدا کړی. وای کپټول میاش کې 15 ورځې همکار وکړي لوی خبره ده.
لس بجو تو بجو پر ناسیو او د لای د ګاډي کرایې وسم زمونږ نشته کنه د ګاډي کرایې مونږ دی جيبوش نو مته به اس په میاش کې څو خبره 15 ورځې په ورځې کار ولګي او مونږ له مونږ زکه چې مونږ په کار نه ځم ځم وسیله ده.
د بیروزګاری بیوزله او بد اقتصادي وضعیت دغه غونډه داسې حال پورته کیږي چې د افغانستان یو مهم مالی ملاتړ کوونکو له دې هیواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لږونه پروژې تمویل کړي وای د هیواد سره یې د درېدو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپل مالی مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس ډیوډ مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کې دوه وروسته هلته د ننکار وکړو. یو ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څام خغله مال پس د سر صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشری مرستو ډاډ ورکوي خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتون کېده. نړیوال بانک په افغانستان کې د لزګونو پروژو مالی ملاتړ کوي چې پکې پراختیایي رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کیدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو لوی تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو او مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې سلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته پښکته کېدو دي. د دې روغتون مالی ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد
بانک موضوع او خلکی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز دی پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زموږ تلاش روان دی چې د ستونزو په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د خوځو د حقونو په اړه د اندېښنو په خودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د هیواد د مخکیدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې لوی خوای پرمختګ ته زمينه برابروله او تر خوای د بیروزګاری ګیر افراټیټ کړي. خو د مرستو بندیز بای ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې نړیوال بانک د روان کال د نوومبر له میاشتې له پایله پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولای چې د کووید 19 ناروغي پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کوي. د وزارت د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری لازادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې کړي او ویلي دي چې لدې کبل د کووید 19 د درملنې وډیر روغتونونه او روغتیايي مرکزونه تړل شوې دي. لخاغلی او مری سره د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نام لاټړ لکبل دروان وضعیت په اړه تری پوښتلې دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې افغانستان له خلکو سره درلودل هغه و ډیر شروختیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت تر سره کاوه د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویل دي چې موږ نور نشو کولای چې دغه نوروختونو اکمال تر سره کو. چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ لټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی د صحت برخه دوی د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي. چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده دوی د په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم به مرستې کولې هغه ته دوام ورکړي.
کچېری وضعیت هم داسې دوام وکړي فکر نه کوي چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي.
کچېری دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندي وساتي او د افغانستان خلکو سره مرسته و نشي کړلای نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د اوستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړی؟ آیا نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړه باندې خبرې کړې؟
نو د صحت عامه وزارت یا د عامه روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس تر سره کوو او عملا له دوی سره اړیکې سره او سره په اړیکه کې یو ترڅو منابع پیدا کوو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او لنیک مرغه ویلې شم چې ایو ایم موسسه وعده کړي چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری او چې لا ساده رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
قدرمنو اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې ووریدل چې په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند لنن څخه نفس شوی. د پاکستان د حکومت ویاند او د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې د اوربند اعلان کړ. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د اوربند به د یوې میاشتې په مخینې د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه خواوې یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی کوي. په دې ترڅ کې د تحریک طالبان سخت دریځ ډله په 2001 کال کې تاسیس شوه او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شویو حملو کې په پاکستان کې سلګونه کسان وژل شوي دي. اوس آیا د اوربند به په پاکستان کې بشپړ امنیت راولي او کنه، او له اوربند وروسته به څه کیږي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار بشیر ګواک سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. ګواک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ویل کېدل چې ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک له څو ډلو جوړه ده. په دې اوربند کې چې د پاکستان حکومت وسله دوی سره کړی، ټولې ډلې شاملې دي که یوه یا خاصه ځانګړې ډله؟
مننه دکل صاحب. دا اوس چې کوم اوربند شوی دی یا کوم تړون چې مخکې کیږي، هغه خود مرکزی ډلې سره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان. د خود تحریک طالبان پاکستان کې بیا څو ګروپونه دي چې داغه مختلف خلک یې داغه قومنده کوي. مثلا په مومندو کې یو برخه د یو کس سره ده، په بجوړ کې د نورو سره ده، همدارس په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې هم مختلف قومندانان لري. تر اوسه معلومه نه ده، او دا یو ډیر ښه سوال دی چې آیا دغه ټولې ډلې به په دې تړون کې شاملې وي او که نه، ځکه چې واړه د مخه داسې رپورټونه شته دی چې ځینې ډلې نه غواړي چې د پاکستان د حکومت سره په دې اړه باندې مخکې لاړ شي او هغه د سولې کوم تړون چې دا اوس کیږي دا ورسره عملي کړي. نو دا به لږ وروسته هم کتل کیږي چې کومې ډلې په دې کې شاملې دي. خو د اوس لپاره تحریک طالبان پاکستان وایي چې د دوی تنظیم چې دی چې ټولې ډلې پکې دي هغه په دې تړون کې شامل دي.
ګواک صاحب، یو ځل مخکې خو فکر کوم چې یوې ډلې د حتی خبرې هم رد کړې وي، ویلي و چې موږ له حکومت سره په خبرو کې نه یو. څو نه مخکې
و هم داسې دا د کې اوس ځینې ډلې د سدیل کا حافظ ګل بهادر ګروپ دی په وزیرستان کې، هغه مخکې د مخکې نه دا ویلي دي چې دوی په دغه ډله کې شامل نه دي چې کومې د حکومت سره خبرې کوي. خو بیروسته چې د پاکستان حکومت چې د چا سره خبرې کوي، دا غوي د دې خبرو منځګړتوب افغان طالبان کوي. نو دا به حتمی به کې بحث لاندې راغلی چې دا نور ګروپونه به څه کوي، کوم ګروپونه چې په دې دغه کې امضا نه لري یا امضا یې نه کړی.
بله، اوربند یو میاشت دوام کوي، لنن نه پیلېږي. لوربند وروسته به څه کیږي؟ هغه غوښتنې چې پاکستانی طالبانو تل د پاکستان له حکومت او پوځ نه درلودي، هغه سره به څه کیږي؟
پاکستانی طالبان چې کومې غوښتنې مخکې درلودې، په هغه کې یو دا و چې د شریعت نظام د نافذ شي په پاکستان کې. خو اوس پرون چې کومه اعلامیه دوی خپره کړې ده، داغې داسې معلومیږي چې دوی د ځینو غوښتنو نرمولو کوشش کوي چې نه عملي کیږي. مثلا دوی څلور نقطې پرون په دغه اعلامیه کې ویلي دي، او په هغه اعلامیه کې دا خبره کړې ده چې د پاکستان د ملي ګټو په چوکاټ کې یا هغه ته په احترام باندې دوی مذاکرات کوي د پاکستان د حکومت سره. نو یو خبره دا مخې ته راغل ده چې د پاکستان حکومت نه پاکستانی طالبان غواړي چې د دوی ځینې بندیان خوشی شي. دا هم ویل شوی دي چې سل بندیان په ولنې پړاو کې خوشی کیږي او نور به بیروسته قتل کیږي.
په قبایلی سیمو کې په ځینو کې چې د پاکستان پاوځ څو کاله مخکې هلته عملیات پیل کړل، له پاکستاني طالبانو او له د دوی په وینا تروریستي ډلو سره د اړیکو په تړاو ډیر زیات پښتانه ونیول شول، هغو تری تام شول، ځینې ووژل شول، او حتی د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل مبارزه په همدې نامه او په همدې د همدې دایې په اساس پیل کړه. د دې ورکو پښتنو برخلیک به څه کیږي؟
بلکل، دا یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې ډیری خلک اوس په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، ځینو نورو دا پوښتنه راپورته کړې ده چې که تاسو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کولې، نو ولې مو د دوی سره د مرستو په تړاو باندې خلک نیول؟ ځینې خلک وژل شوي هم دي، مړی موندل شوي دي، او هغه به څنګه کیږي؟ هغه راخوش کیږي او که نه؟ وس ډېر ابتدایي حالت ته د خبرو ممکنه ده چې دته یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوی دي هغه په کم شکل باندې بیرته پر خودل کیږي ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر د 14 تاریخ نه په پاکستان کې مظاهره هم شروع کړي ا مظاهره کسان په دې تړاو نه دي هغه د علي وزیر او د نورو در خوشکولو لپاره کوي خو خامہ خبر کې دا مسله یادی کی
یو اعتراض بدام وی چې ل تحریک طالبان پاکستان سره غوښتنې منل کیږي یا د تحریک لبیک غوښتنې منل کیږي مګر د پښتون ژغورنې غورځنګ تقریبا هیڅ غوښتنې تر اوسه پورې پاکستان حکومت نه دی منلي.
بالکل دا خبر منظور پښتین هم کړی دا او دا ویل دي چې هغه خلک چې د پاکستان کې د آئین یا د اساسي قانون حکمرانی غواړي واکمنی غواړي هغه نیول کیږي او مثال دوی د علي وزیر راوړي چې علي وزیر د پارلمان غړی هم دی هغه نیول شوی دی خو د ټیل پی سره مذاکرات شو د تحریک لبیک پاکستان سره او هغه سره لوزنامه شو چې دغه د مخ نه دغه یغه کم چې غیر قانوني و دوی نه قانون اعلان شو دغه حیثیت بیرته ورته قانوني او وس دغه د تحریک پاکستان طالبان پاکستان سره هم ورته یو قسم ته مذاکرات کیږي او خبرو ته ورسره رسیږي. د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی خوندریزین غواړي دوی نه غواړي چې نور وینه توشینه ځکه هغه خلکو سره خبرې کوي چې هغه په تشدد باور لري.
مننه. یو ورسته پوښتنه چې اګواک صاحب فکر کوي چې ل ټي ټي پی سره اوربند په پاکستان امن کړی کوي امن کوي څومره به امن کړی کلان راته وست
په پاکستان کې ډېری ډلې دي ځان له ټي ټي پی نه د بلوچستان د بلوچستان مختلف ډلې دي چې هغه بيخي د پاکستان سره تعامل ته تیار نه دي هغه لګي د خپل جنگونه کوي نورې ډلې هم شته چې سخت دریز اسلامي ډلې دي هغه هم د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې دي نو ماته نه ښکاري چې دا به دا تړون بچي دي ډېر مرسته وکړي د امنیت په سمولو کې خدا دې چې سبا کمی کې د حمله چې کمی روان دي یا کمی شوي دي یا کمی کېږي د غمره به بیانې
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار بشیر غواخو چې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د اوربند شننه کوله.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري بیرته راځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبان وایي له امریکا سره د خبرو بیا پیل خګام دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ویلي واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د سه شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولې شي.
اول خو تاسې امریکایي استازي بیا را تقسیمې ته او د اسلامي مرکز ته سره لیدل د ښه ګام د ستونزو د حل خلار بولو ځکه تفاهم او خبرې نتیجه ورکړي او موږ مخکې تجربه لرو چې امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنگ پای ته ورسید. اوس هم ستونزې چې باقي پاتې دي د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه سند ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کیږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالاتو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس تر راپور لمخې ټام ویسټ 13 ورځې ناوخته له بروکسل د ټلیفون لارې په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغله ویسټ اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللې. ټاکل شوی چې نوموړی روانه ونې پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اگست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړې چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وارد مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
په کندوز کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي چې په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله هلته رسنیز فعالیتونه ټکول شوي دي او بخې ټکنی شوي دي. دوی همداراز شکایت کوي چې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندوز کې دیارلس سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندوز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره دیارلس سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندوز کې د خاور تلویزیون مسؤول اکمل رحماني له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعضو پروژو باندې چلیدلې، اوس هغه تمام شی صفر دی، ختم دی. نو کچیر همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټول رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي. په کندوز کې کلس رسنۍ ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نور ټول بند دي.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه، پروژې او دغه را سوداګریز اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوې دي او له امله رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوې دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کندوز مسؤول حسیب الله حساس وایي
په کندوز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي، او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي، ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه.
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټي مسؤل شهباز صابری وایي چې چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمه ایزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمه ایزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي.
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړي. و سیمه ایز رادیوګان فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري. اقتصادي ننګونه نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو پرانا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي.
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او هغه چا چې نه دي پیل کړی هغه ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي. دوی په برخه کې هیڅ نه وسلون ځین لرو او زمينه ورته برابر او تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي. نو ټول رسنیو ته که رادیوګانې تلویزیون نه دي ټول ته موږ لوري اجازه ده او دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونه ته بیرته ادامه ورکړي.
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالانې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام لرو. خدا شیبه نوری اس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې وو او د دې فرصت یې درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د اړیکو د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په اړه خبرې وشي. له ښاغلي متقید سره په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې به هم ملګرتیا کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې پخواني غړي الله ګل مجاهد وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او عاملانو سره د قانوني چلند وکړي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سرلنن څخه نافذ شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم په یو بیان کې ویلي چې دغه اوربند به د دسمبر تر 9 نیټې پورې د یوې میاشتې په مخه دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یو کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. پولن له بلاروس سره ختیځه پوله تړلې او مینسک ورساته د هر پارهونکي اقدام په وړاندې خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې پولې د کډوالو د اوښتو بحران چې اروپایي ټولنې د خطر زنګ کړنګولی روان دی. نن سهار وختي هم د بروژې کوزنیڅه د پولې له تړل کېدو سره یو شمېر کډوالو هڅه وکړه چې د اغزن سیمونو کټارې ماتې کړي او د اروپایي ټولنې غړي پولند ته ننوځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې کوربه اجمل اندای په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې د نن سپورتي خبرونه.
افغانستان د پاکستان په قربتوب د تکواندو په لوبو کې یو د سرو زرو، درې د سپینو زرو او یو د برونزو میډالونه وګټل. دغه لوبې چې درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شوې وې د قزاقستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدي. پاکستان بیا دویم، مصر بیا درېم او افغانستان څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغانستان په دې سیالیو کې 15 بیلابیل میډالونه ترلاسه کړه او دا د تکواندو په برخه کې یو ښه پیل دی. دغه سیالۍ چې په اسلام آباد کې پیل شوې وې له 15 هیوادونو څخه 422 لوبغاړو پکې ګډون درلود. په پکتیا ولایت کې د پاور لفټینګ سیالۍ پیل شوې. د پکتیا د بدني روزنې ورزش سرپرست نور رحمان تسکین نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره دي د دریو کلبونو څخه پکې 24 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. ښاغلی تسکین وایي د دې لوبو هدف د ولایتي سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو پیژندل دي او د لویانو د کورش نړیوالې لوبې یو ځل بیا وځنډېدي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو راپورونو پر بنسټ د آسیا د کورش فدراسیون مشر کمیل روزیوف په تازه اقدام کې یو ځل بیا د لویانو د کورش سیالیو د ځنډیدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی و چې دغه سیالي د راتلونکي میلادي میاشتې له اتمې نیټې څخه تر پنځلسمې پورې د ازبکستان په بخارا ښار کې شوی وای، خو د نامعلومو لاملونو له امله وځنډول شوې. ځینې راپورونه بیا وایي چې دا سیالي د کورونا وایرس له امله ځنډول شوې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو دوستانو ترشنه آسمان لاندی د دیونی پروگرام ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه آسمان لاندی د دیونی په خبرونه کې په نړیوال اقلیمی بدلون او همدارنګه په نړیوال اقلیم کې د تودوخې په زیاتېدو غږیږو، او دا چې دغه نړیوال اقلیمي بدلون پر افغانستان څه اغېزې کړې دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچې دي. ځینې څاګانې مو چې لرلې په ځینو سیمو کې هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوي، د اوبو سطحه ښکته تللې ده، او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بیلابیلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو، او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی، او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه یې وچکالي ده په ځینو سیمو کې، سیلابونه دي، نور بدلون نه راځي، د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خبرونه کې راسره میلمانه دي محمد عاصم مایار، د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی. همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم د مزک پیژندنې پخوانی استاد دی، او عزت الله صدیقی د افغانستان د ژوند چاپیریال د اداري پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی مایار کوم. مایار صاحب، لومړی خو درته هرکلی وایم. له تاسو به را پایل کو، داسې په ساده ټکو باندې دغه خبرونو کې په راډیوګانو کې خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په رپورټونو کې راځي، افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کېږي؟
ډېره مننه صاحب تاسو د درنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې، مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې یو تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېریږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه درته ووایم، پخوا په افغانستان کې مختلف دي، مثلا پلاس څخه اوریدلي وو چې ډېرې واورې به کېدې، خو اوس په هغه پیمانه باندې واورې بیخي نشته. دا ځکه چې هوا ګرمه شوې او واورې هم ډېر تغییر په دې کړی دی چې بارانونه اورېږي. نړیواله توګه باندې ډېر تغییرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي. که موږ مثلا ورته وګورو، البته ستونزه له دې پیل شوه چې نږدې سل کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو. د هغې په منځ کې ډېره ماشینري رامنځته شوه، کاربون دای اکساید مثلا غال ډېر کارول کېدل، نو فضا ته د کاربون دای اکساید د ګازونو د کچه لوړه شوه. دا چې په فضا کې شتون ولري، د لمر شعاع د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د اتموسفیر کې رامنځته کېږي چې به وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
ګو انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم راسره دی، د مځک پیژندنې استاد دی. نادم صاحب، تاسو مستړي مشئ. مایار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه
بدلون سبب شوی یا د انساني فعالیتونه د دې بدلون سبب شوی دي؟
انسان فعالیتونه ډیر تاثیر کوي. مثلا سلو کال کما چې تاسو د 1880 کال په دغه مسله په سره علماو تر دغه شو چې د مځکه ګرمۍ او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت د مځکه پر سر ډیر تاثیر ناک دی. اول مثلا د فابریکی تر امزه سوي دي، د فابریکی ګلخانه ای غازونه سبب کیږي. د ګلخانه ای غازونه مثلا یو کاربن ډای اکساید چې ډیر تولیدیږي، او دا کاربن ډای اکساید هغه شوا چې د لمر نه راځي، امې ذخیره کوي، امې به بر تخپرې چې دا سبب کیږي. ګلخانه ای ډیر ساده توګه د اوریجن کته تشریح کوم، ډیر ساده پدې د احساس د گرین هاوس یا ګلخانه چې وګوري دلته دنن د شوا چې راځي، بلته پدې چې غواړي چې برته ووزي چون شیشه ای د غلری دیوارونه دا شاندې نه پرېږدي چې دا شوا ووزي. هغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې ووزي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دنن په ګلخانه کې. دا د مځکې جوم په دغه شکل دی.
مایر صاحب، دا راته وایي چې په روسیې کې موږ د دوو کانفرنسونو، نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو، چې یو د جی شل هیوادونو په روم کې، چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو، په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو د یو استاد په توګه، د پانتون د یو څېړونکي په توګه، نړیوالې سیاسي هڅې، خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډیره پورې ورته د دغه برخه کې د دوی فعالیتونه د سبب کیږي چې تودوخه زیاته شي، یعنی ګوته ورته نیول کیږي، د دوی تعهد او روانې هڅې څه ډول ارزوي؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یو کوټه. نو دې کوټې په یو کونج کې که چیرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کیږي، دا دغه ټوله کوټه متاثره کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یا تړل شوی محدودیت لري. نو که چیرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پیښیږي، هغه د نورو ټولو هیوادونو متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کیږي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په 1900 لومړی ځل په 1995 کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون پر لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درک کړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي، نو په همدې کابل سره هر کال دغه غونډې دایریږي. ساینسي توګه کرستو یم په لومړي ځل په 1980 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکساید د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د همغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو، تاثیرنې هم وشوې چې فعالین او سیاسیونه زیاتي وروسته څېړنې وکړي، او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تېرې پېړۍ په اخره لسیزه کې د وو په اړه ملل متحده ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي، نو د کیفیت او کامیت ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شوې، خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه یې هم 15 کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه، چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغې کې به د کاربن ډای اکساید کچه راټیټوي.
ښاغلی نادم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه د سترې او لویې اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي، یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې، حتی اسپانیا کې، امریکې کې، نورو ځایو کې کیږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان، بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د IPCC دی، چې دا د اقلیمي تغییراتو په هکله دوی هر شپږ کاله خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره فیصله بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره دی واتس اپ لارې وصل دی، د نه به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د خپلې سیمې په اړه مراته ووایي چې دغلته اوس د آب و هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه.
ډېر څو کلونه کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیات اوبه کمی راغلی دی، تقریبا چې زموږ په پیا سره دلته داسې ځایونه راوځاوه چې برمو به کله اوس خپله به د برمو اوبه کولې او بیا هم زیات زګونه کارېدنه وه چې کارېدونه خوښ په مطلقه توګه سره اوبه ستنه وشي او برم د پخوا په پرتله باندې چې په اته متره او په شپږ متره باندې اوبه ځینې داسې برمې وي چې خپله اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي پنځوس متره ته پنځه څلوېښت متره ځونه اوبه کمې سوي دي او بل چې ارانونه کم سوي دي تقریبا د پخوا پرتله باندې یوونه ډېر د دوه کال کېږي چې زیات سوي دي.
یو بل اوریدونکي امر اخلو له د بم واورو ستړی مشي موږ د اقلیم د بدلون په غیزو غږیږو د سیمې په اړه راته ووایه په کومه سیمه کې اوسېږي اولته د اوبو او آب و هوا وضعیت څنګه دی په تیرو څو کلونو کې پکې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوه سوي. دلته ځینې ساګانه وچې سوي دي، باوریان وچې سوي دي، ځینې کښتونه وچې سوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللې دي تاسو وایئ؟ د تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللې دي، ځینې بېخي مخ پر لس متره وي، نه متره اوبه وي، اوس بېخي دا اوس هم وچې دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې ژورې ولې دي چې اتیا متره نوي متره سره سوي دي.
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې خبرې کوي ولا سوالینه؟
جنابي ولسوالۍ.
بل اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، امان دا ته کلم د کابل ولایت د سب سوالۍ څخه مې اړیکه کړې. خو دلته ډېر هغه وي وبوي ولې را مشران وي ډېر واوري کې د خلکو به مخکې لکه ژمي ته تیارای نیو، خو اوس بیخي واوري نه کیږي او اوبه هم کته شوي دي. اوس یان سل مترو ته کته شي، په دېش متره کې اوبه وي او سر کال سلور کاریزونه هم وچ شول چې هغه کې ډیر مایان هم وژل شول. ما په خپل سترګو ولیدل سر کال هم دا سر کال په دې حساب کې سلور کاریزونه وچ کلاک شول.
دا څه خل کاریزونه؟ واغه کاریزونه چې مزکی تنه خلک خړوبوي هغه کاریزونه و؟
و هغه کاریزونه زمکه چې خلک ته خړوبوي او بچ ته راوځي.
دغلته نو وسب د خلکو کرکیله کما شوی کنه؟ مثلا د تاسو خپل زکی کرکیله یا زراعت هم چې کو پاغي باندې تاثیر کړي مثلا؟
وو پاغي ډیر تاثیر کړي، ډیر کرکی مشوي د خلکو بیخی کما شوی. ځین خلکان کار کول او ته اړ دي چې د خلاص شي بل ځای لاړ شي سیندو لاړ شي.
مننه. یو اوریدونکو بلم راخلو، بیا خپل کار په هانو ترازو او لاغوینه په دیړه باندې اورو. مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي؟
احمد همدرد سره پاډی کا کین تاکل سی لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدای غاوبو استعمال صدا دا نو به هي اسراف سره مخ ده کنه ایسو کې مقدر نه کوي د رښتیانو کنه. په ډېرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګیدلی یو شپه ورځ رواني کبه تیار شي نو بس ودری یو کني کنه بالکل خلکو دښتو ته لګولې دي. په دې کابل اکثره دي 100 سال اكو کې ډیر ځات لګېدلې او دویم دلته دغه ټو دیمونو نشټواله ده. صدا دلته غټ کار نه ده سوای شي کوم وخت بارانو نه ډیر یا واوري ډیر شي هغه خپل وبو سره ذخیره کی یا د کم وبو سدور ملکو ته رواني دغه لګو په غټ اندازه سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والے راغلي.
بیرته مخبل بحث تر اعظم چی د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیزی چې مخکې مونږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑما
یو ویل کې د اقلیم بدلون په یو باندې دا دی چې وچکالی ډیره شوې دي. تعداد ډیر شوې په خو مثلا په لاس کولونه کې یو وری وچکالی کېدل اوس په دوا وری وچکالی کې اعلان تدې چې دا تیرو څلور کولونه ته کوم غو ګورو دوا وری وچکالی راغلی. یعنی نورم امکان دې شته چې وچکالی په کې جات شي چې یو وسالي هم دا دي چې کول ته ممکن بیا وشکالی پیښ شي. نو دا په خپل یو اغیز دی. دوه مغیز په کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغیز کړی، یعنی واورې لګوري بارانونه په سرلای بیا ډېر شوي دي. دلته چې څنګه واورې لږ شي، واورې تر ډېره په غرونو کې پاتې کېږي او د هغې ورو ولې کېدل د دې سبب کېږي چې سیندونو ته اوبه ورشي او نور ځکې لاندې ته اوبه جذب شي او همدارنګه نور ساګانو ځمکې لاندې سرچینې تخلیه کړي. خو که چېرته باران ورېږي، باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کېږي. موږ خپله ځینې دا څېړنې لوستې دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کېږي. نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او په سلای بهود میاشت کې اوبه رخت باران وشي، د هغې اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یم بل غیز دریم غیز چې د اقلیمی بدلون په افغانستان باندې شوای دی. هغه ما خپل د کابل سیند حوزه کې چرلای هغه دلته چې یو د لګو بوره دی چې مثلا وړي کې درته وخایم چې وړي موسم کې اوبه تقریبا په سیندونو کې څه ټیټه کچه ته رسیږي. د دغو ورځو شمیر ډیر شوی، یعنی وچې ورځې هم پکې راغلي دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوخانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب راسره دی. صدیقي صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، لتونه څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده. داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیله تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، مهار صاحب ته، ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمی بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پېښور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې تراشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې څومره ده، په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، په همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوي، د زراعت برخه مو وسیع شوي، ول بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې یا د ګلخانهی غازاتو په نشر کې تر یو فیصد نه، حتی تر نیم فیصد نه هم کمه ده که موږ د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغیز فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسئ نادیم صاحب. تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیز په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ دغه وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقې ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا پر مخلیلو وادو کې چلته برق شته، گاز شته، د دې څخه استفاده کوي خلک، د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی. الان چې په پرمختللو هیوادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدوي او د کاربن ډای اکساید مخنیوی کیږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي، نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرم په مسله کې ولې چې چاهان وي څه وی دي رښتیا غسیده اول خو بوچکالی ده دوم دا چې په اصطلاح بیغوري د استفادې پاتل کیږي دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري مثلا د اوبو د ذخیرې لپاره بندونه ډېر ضرورت دي بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ د خښتو نه د سمیټي خښتو نه استفاده کیږي چې د خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې د اوبه پکې جذبیږي
یوار بیا محمد عاصم مایار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څیړون کې دی د جرمنی په یو پانتون کې څیړنې کوي دته په ورشم مایار صاحب تاسو راته دا وایي چې افغانان څه کولای شي چې دغه اقلیمی اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي
د خلکو ډیر استفاده یا د ځمکې څخه ډیر استل په باخ باندې په دی باندې دا د دوی لامل شوی دی چې څاګانو اوبه کښته لاړ شي نو لامدې دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي ځکه چې دا کومې اوبه چې ډېره اوباسي دا ډېر زر دی ځمکې لاندې نه راایستل کېږي خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغییر ونه کړي ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکړي نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو د ونو څخه پاک کړي نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغې کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $30 میلیارد دغو د وځله ودونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغیزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د مخنیوي وشي هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی لپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي که چېرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي بل خو ټول اوبه نشته نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له امله به ډېر خلک متاثر
شي
هغوی بیا د اوبو له کابل سره مخامخ شي
خغلی صدیقی له تاسو نه بم واورو چې په غیزو باندې وغږیدو چې ژوند ډیر غیزمن کړی دی زیاتره خلک یې له سیمو کوچیدو ته اړ کړی دی هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلی دي په سپیرو ډاګونو بدل شي څه کولای شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغیزې کمې کړي د معیار څخه په خبرو کې څه ور زیاتوي مهرباني وکړي
د خلکو ونډه مهمه ده لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغیرات ویني چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې کې دی چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاد ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اوریدل شوی وای لکه د افغانستان اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شو چې په غونډه کې اشتراک وکړي نه د حکومت نه نه د متخصصینو نه د پنتون د استادانو نه هیڅوک پکې نشته د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده خصوصي سکتور د چزموګ د ځنګلونو نه استفاده کوي د لرګیو نه استفاده کوي د طبيعي زیرمو نه استفاده کوي د اوبو نه په ډیره پیمانه استفاده کوي د دې هم مکلفیت ده چې دولت باید ورته پالیسیګان سیستمونه استانداردونه جوړ کړي او د دې هم غیر رعایت کړي
د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام مو اوریدل